شي. دا مشال ریډیو دی د یولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه مو راوړي دي او تر پای کرا سره ملفي د هر څه نه خبر شي. خو اول خبرونه ولمبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی و وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایات جاری کړي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې سلور کسان وژل شوي او ولس نو جوړل دي. او د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې بعد امریکایانو ساتنه کوي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایات جاری کړي. پرون په لیګل شوی دی لیک کې راغلي باید د انتخاباتي کمیشن سره مرستې وشي چې دغه شان د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. په لیک کې دا هم ویل شوی چې سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته امر کړی چې په دواړو صوبو کې د ټاکنې په نوي ورځو کې دننه وشي. ولسمشر دا لیک په داسې حال کې وزیر اعظم تاستولی چې پاکستان انتخاباتي کمیشن د پانګو د نشتوالي او امنیتي حالاتو له وجې د پنجاب صوبایي اسمبلی انتخابات د اکتوبر 8 نیټې پورې ځنډولې دي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په ټویټر باندې لیکلي چې ولسمشر له خپل آئینی اختیاراتو سرغړونه کوي او باید د یو سیاسي ګوند د استازیتوب څخه ډډه وکړي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یوې ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره هڅې پیل کړي دي. دا خبره د فعالانو ډلې یو غړي او د وکیلانو د تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال ریډیو ته کړې. په دې سل کسیزه ډله کې د ځینو سیاستوالانو ترڅنګ وکیلان او خبریالان هم شامل دي. په دې لړ کې د فعالانو ډلې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د مارچ په 13مه ملاقات کړی او حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ مقصد په هیواد کې غیر یقیني سیاسي صورتحال ختمول دي. دا په داسې حال کې دا تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخابات غوښتنې ترڅنګ د عامو ټولو ټاکنو غوښتنه کوي. خو په وفاق کې ائتلافي حکومت وایي عام انتخابات به په ټاکل شوي نیټه کېږي. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې سلور کسان وژل شوي او ولس نور جوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم د ادارې ویان تیمور خان نن د مارچ په 15مه مشال لري تو ویل چې په دغو کې زیاتره مرګ جوبله د کورونو راپریوتو له امله رامنځته شوې ده.
تر اوسه پورې چې موږ سره انفارمیشن د رایې مطابق سلور کسان پکې په حق رسیدلي دي. د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو د لاسه همدغه رنګي 19 کسان پکې جوړ شوي دي او چې کوم ځای کې حادثات شوي دي نو د ریلیف کمپنسیشن اکټ 2019 مطابق دا غي تاري کمپنسیشن هم ورکړي شي.
نو موري دا تکړه چې لدی بارانونو د صوبې په بیرابیلو سیمو کې 15 کورونه ته په جزوی او یو کور ته په مکمله توګه او یو کور په مکمله توګه ویجاړ شوه. د یادی ادارې په وینا د صوبې ټولو ځلې کمشنرانو ته د هر ډول ناوړه حالاتو لپاره د چمتو اوسېدو حکم ورکړل شوی دی. بلخوا د پاکستان د موسمیات وفاقي اداره وایي چې نن د مارچ 15مې تر شپې ناوخته پورې به د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د باران لړۍ روانه وي. البته د اتوار او ګل په ورځ به د باران دا لړۍ ودرېږي. د خیبر د لوی چارواکي وایي چې پاک افغان دوستي بس سرویس پیلولو لپاره تیاریان روان دي. په دې لړ کې په تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون په یو بیان کې کړې. بیان دی اتوي چې بس سرویس به معیاري وي او جدید بسونو په لومړی د پیښور او جلال آباد ترمنځ او بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تګ راتګ کوي او په امیګریشن کې به هم ورته ډیره اساني پیدا کولی شي. په پیښور کې د پاک افغان بس سرویس یوې شخصي کمپنۍ مالک نثار خان مشال لري ته وویل چې دې سرویس سره به ناروغانو، سپینګیرو، میرمنو او ماشومانو تګ راتګ کې اساني عمومي. د امریکا ولسمشر ویلی چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې به د امریکایانو ساتنه کوي. بایدن وروسته له هغې چې په شام کې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک سره د تړلو ډلو په ځایونو د غچ اخیستونکي هوایي برید امر ورکړ، ویل چې امریکا چمتو ده چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په کلکه اقدام وکړي. بایدن چې نن یې د کاناډا اوتاوا ښار ته د سفر پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې، د هوایي برید امر وروسته له هغې ورکړ چې د مارچ په 23 د شام په شمال ختیځ کې له ایران سره تړلې ډلې په یو برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او شپږ نور امریکایان ټپیان شول. روسي خبر د لوبو په اړه باندې، پرون افغانستان په لومړي وار پاکستان ته په شل اوریزه کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پرون د دریو شل اوریزه سیالو په لومړۍ لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو او لومړی بیټنګ وکړ. پاکستان په ټاکل شوي شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 92 منډې جوړې کړې وې. په ځواب کې افغانستان دا هدف په 1000 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړې ده او د خبري غړې تر پای کرا سره پاتې شي، نو ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته خط لیکلی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ټاکنو لپاره د متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي. خو یو څېړونکی عبدالله مومند وایي چې الیکشن کمیشن ولې انتخابات نه کوي.
الیکشن کمیشن دی ته تیار نه دي انتخابات وشي، ځکه چې سکیورټي په صورت عالم دي. بل هغوی موقف دا دي چې الیکشن کمیشن دی یو شفاف انتخابات کول غواړي.
د دوه ګوندی هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ د بسونو په ذریعه د تګ راتګ لړۍ پیلېږي. دا د بسونو دا لړۍ به نږدې کې پیل شي، خو یو مسافر وایي
زمونږ ته به تګ راتګ کې مشکلات ډېر وو، ځکه زمونږ تګ راتګ ډېر کېږي. نو تګ راتګ ډېر لویه ستونزه وه، او دغه بس سرویس دا یو ډېر ښه سهولت دی.
د افغانستان نه وتلو افغانانو ته ویل شوی چې خپل هیواد ته راستانه شي، خپل هیواد آباد کړي، په خپل هیواد کې به درسره مرسته کیږي. خو په ننګرهار کې یو کډوال وایي یو شمیر نور اقتصادی، سیاسی او امنیتی موضوعات مادی مبنی راپورونه په دې خبرونه کې را سره دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، زمونږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه زمونږ اوس خبرونې دياتې شوې دي، او دا خبرونې اوس 14 غنټو ته دياتې شوې دي. پیلې د سهار د 9 بجو نه کیږي. د دې تر څنګ موږ سره کتا سو په ویب پاڼه یا د موږ په ټولنی د پاڼه موږ سره ملګری شي، نو هم به تاسو د سیمې نړۍ د حالاتونو خبر شي. ورجو د دې خبرونې پیل کو د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی و دریا دم شابه شریف ته د مارچ په 23 په یو لیک کې لیکلي چې نوموړی د اړوند چارواکو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخاباتو لپاره د مرستو هدایات ورکړي. په لیک کې راغلي چې د دې مقصد د عدالت پریکړې څخه د سرغړونې مخنیوی کول دي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله په ولسمشر نیوکې کړي او ویلي دي چې ولسمشر د آئین په دایره کې پاتې شي. نور تفصیل د ګوهر مسید په راپور کې.
صدر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته د مارچ پس 23 خط لیکلی چې اړوند چارواکو ته هدایت ورکړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د عامو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن مرسته وکړي چې د عدالت د توهین مخه ونیول شي. ولسمشر په خپل خط کې لیکلی چې ټاکنې باید په لس کم سل ورځو کې ترسره شي، او سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته امر کړی چې ولسمشر په لس کم سل ورځو کې دننه د ټاکنو د ترسره کېدو نیټه وړاندې کړي. دا خط په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وزیر اعظم ته لیکل شوی دی چې دوی ورځې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په پنجاب کې د اپریل په 23 کېدونکي انتخابات الیکشن کمیشن د اکتوبر 8 ته وځنډول. خو د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د مارچ پس 23 په ولسمشر عارف الوی باندې سختې نیوکې کړي، او ویلې دي چې ډاکټر عارف الوی دا خپل ځان وپیژني او د آئین تر خوا لاندې دا پاتې شي، نه کې چې د عمران خان د ګوټکي کردار ادا کوي. خبریال عبدالمومند مشال ریڈیو سره په دې اړه خبرو کې وویل چې حکومت دا سوچ لري چې موجوده د سپریم کورٹ چیف جسټس او د پاکستان ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف په لوري دي، نو دا راتلونکي کال سپتمبر میاشتې پورې به دوی ریټایرډ شي، بیا به شفاف طریقې سره انتخابات وکړي. عبدالمومند زیاته کړه
الیکشن کمیشن دی ته تیار نه دي چې انتخابات وشي ځکه چې سکیورټي په صورت حالم دي، بل هغوی موقف دا دي چې الیکشن کمیشن دی ځکه شفاف انتخابات کول غواړي او پاغې کې صوبایي او قومي سیمنی انتخابات دي هغه په یو ورځ باندې کېدل دي. دا ټول سیناریو د اوس په دا ټول سیزونه په سپریم کورټ دي، حکومت دي ته تیار نه دي چې عمر عطا بندیان لاندې او د صدر مملکت په موجودګۍ کې چې انتخابات وشي.
چې کله دا خبره مشال ریډیو د خبریال زیورمان سره وپوښتل چې آیا حکومت څه هیره کې دي شي چې دوی انتخابات ځنډوي، نو دوی وویل چې په دې خبرې کې شک نشته چې حکومت په انتخاباتو کې د عمران خان نه په دې خبرې هیریږي چې عمران خان با الیکشن وګټي، او دا خبره هم حکومت هر ځل کوي چې امنیتي حالات روغ نه دي او موږ په ملک کې د وسلوالو بریدونه هم وینو.
او دا سوچ کوي چې اوس چې الیکشن کوو کنه نو عمران خان سره ډېر پاپولر ووټ دی او هغه الیکشن وګټي پنجاب اور خیر پښتونخوا. نو زما دا رایه ده چې کېدی شي دوی دا الیکشن ډېره پاره ډیلی کوي چې څومره وخت تېرېږي به نو کېدی شي عمران خان هغه شی هغه شان دفاع نه شي، پاپولرټي ویو کم شي. دغه دا جواز پېښ کوي چې پنجاب کې اور خیر پښتونخوا کې حالات خراب دي، تریر طالبان پاکستان هم عملی ذاتی کړل دي، او موږ دا ګورو چې په 2008 کې او په 2010 کې حالات ډېر زیات خراب وو، هغه کدن الیکشن شو وي.
سړونکي وایي چې په پاکستان کې موجوده سیاسي او معاشي بحرانونه په دې وجه را مخکې شوي چې سیاسي ګوندونه د خپلو خپلو مفاداتو لپاره د حالاتو او آئین استعمال په کار راولي چې نقصان یې عام اولس ته رسي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې سیاسي موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د پاکستان الیکشن کمیشنر ته د یو خط د لارې ویلي دي چې دې صبح کې دې هم ټاکنې د پنجاب په شان په اکتوبر کې وکړی شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا کې روزانه د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی روان دی. بلخوا صدر عارف الوی وزیر اعظم ته او د خیبر پښتونخوا پخوانی اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د گورنر غوښتلي چې د آئین او سپریم کورټ فیصله عملي کړي، ګنې د آئین شپږمې مادې ته یعنی د غدارې مقدمې ته تیار اوسي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان فراپور.
دا مارچ په سلويشتمه لیکل شوی دغه خط چې نقل یا کاپی مشال لیډو سره شته دی، پکې گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي د پاکستان الیکشن کمشنر سکندر سلطان لاجا ته ویلي چې خیبر پښتونخوا کې د امن او امان وضع ورس تر بل خرابېږي، چې پکې امنیتي اهلکاران په نښه کیږي، نو باید پنجاب په شان د خیبر پښتونخوا کې هم صوبایي ټاکنې په 8 اکتوبر اعلان کړل شي. خو دغه خط لیږل ورستو پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر مشتاق احمد غنی خپل یو ویډیو پیغام کې په گورنر سخت ټکونه کړی دي او ورته ویلي دي چې نوی ورځو کې دننه د انتخاباتو نه ورستو نشي، کني عدالت د سپکاوي جرم او بیا د آئین د آرټیکل شپږ جرم او سزا ته هم ځان تیار کا چې د غدارې دفاع ده. خو بیا پیښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي چې د الیکشن کول دي او کنه دا پریکړه پاکستان کې سیاسي جماعتونه نه بلکې د دې په شا ولاړ د پاکستان هغه قوتونه کوي چې د دې ملک نظام یې په لاس کې دي، او دا نه گورنر پریکړه ده او نه د ده د وس خبره.
د پی ڈی ایم حکومت چې کوم دی نو هغې بس فیصله کړې ده، او دا فیصله هغې یوازې نه ده کړې، د پاکستان هغه قوتونه کوم چې الیکشن کوي او کوم چې د الیکشنو اجازتونه ورکوي او بیا په الیکشنو کې هغوی لاس امداد هم کوي پوره ځکه نه یوځای ځي، نو هغه ټول شریک ناست دي. نو دا فیصله کړې ده چې د الیکشن چې کوم دی دا به چېرته اکتوبر خوشا کیږي، او د اکتوبر د اعلان ته هم اوس خلک چې کوم دی نو دا دې په دې نظر ګوري چې رکېدی شي اکتوبر کې هم ونشي. او بل طرف ته آرټیکل 6 خبره ده، نو آرټیکل 6 په هم په پاکستان کې اله لګي چې په ماضي کې چې تاسو تاریخ وګوري خلک داسې چې هغوی سره ریاست و طول اداری اغیر سر ولیڈی نو آرٹیکل 6 لگی.
بلخوا دا پاکستان الیکشن کمیشن تیر دا چار شمبی پورس خپل یو پریکڑا کی ویلی چی دوی دا مارچ پا لسما دا استخباراتی و امنیتی چارواکو سرا لیدل کردی چی دوی تا پڑاگ شوی چی حالا دا دی جوگن دی چی دا وقت دو صوبو که تاکن بکڑی شی. دا خیبر پختنخوا گورنر غلام علی خپل خط کی الیکشن کمیشنر تا ویلی چی پا 15 مارچ جنوبی وزیرستان کی، بیا پا 19 مارچ خیبر ضلع کی دا ترهګرۍ پیښی شوی دی، بیا پا 20 مارچ ډیر اسماعیل خان کی هم دا عملیاتو په وخت امنیتی اهلکاران وجل شوی دی، او بیا پا 21 مارچ هم یو پوځي بریګیډیر د وسلوالو برید کې وجل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په سیاسي موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د مدني ټولنې سلو غړو د حکومت او د عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره د منځګړتوب یوه ډله جوړه کړې ده. دغه ډلې په روانه اونۍ کې له عمران خان سره لیدلی وو. د یادې ډلې یو غړي او د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا مشالیرو ته وویل چې د آئین پاسداري وشي او په هیواد کې سیاسي تاوتریخوالی ختم شي، دا د دوی مرام دی. په دې اړه باندې نور تفصیل شانواز ترکزین اور.
د پاکستان د مدني ټولنې لخوا د حکومت او عمران خان ترمنځ د سیاسي کړکیچ هوارولو لپاره کوششونه شروع شوي. دغه کوششونه کې د ځینو سیاستدانانو نه علاوه د بار کونسل پاکستان مشران او صحافیان هم شامل دي چې شمیره یې سل ده. دغه کوششونه چې د مارچ په 13 شروع شو، په 22 د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلی وو. یو غړي او د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمن حسن رضا پاشا ایډوکیټ مشاد ریډو ته وویل د دوی د میډیټر یا سالسان یا د منځګړو ډله جوړولو مقصد هم دا چې د آئین پاکستان خلاف ورزي ونه شي او راتلونکي انتخابات دي د ټولو سیاسي ډلو په خوښه وشي او بل دا چې په ملک کې اقتصادي بحران هم ختم شي.
اس وقت صورتحال آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں.
دا وقت حالات تاسو ګورئ چې یو بل ته بدره دی ویل کیږي، برداشت ختم شوی دی. تر دې چې عدالتونو په فیصله هم د عدم اعتماد څرګندونه کیږي، حکومت که کوم ګام پورته کوي نو په هغه هم اعتماد نه کیږي. د پاکستان آئینی ادارې انتخاباتي کمیشن کسه فیصله کوي نو په هغه حوالہ هم خبرې کیږي. نو موږ دا غواړو چې ټول سیاسي ډلې کینو تر ټولو اول وړاندیز موږ پاکستان بار کونسل کړی دی چې موږ به د درېمګړي کردار ولوبو. زموږ شناخت غیر سیاسی دی،
کردار ادا کرتے ہیں، ہماری نان پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے.
د مارچ پر پرسم په خوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر لیکلی هم د پاکستان د ترقی مفادات او د جمهوریت لپاره هر قربانی ته تیار دی. دې لړکې د هر چا سره خبرو کولو ته هم تیار دی. د عمران خان دغه بیان ته شنون کو هم داسې قتل چې ګنې ممکنه ده سیاسي اړې ګړې کم شي او ملک سیاسي جوړجاړی راشي. هم په دغه ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي د ملکی ترقی او معاشي بحران د ختمولو لپاره باید سیاسي ډلې خپل منځي اختلافات شاته کړي او یو موټی شي چې ملک د دې بحرانونو نه وباسي. حسن رضا پاشا مشاور ریډیو ته وویل هر څوک انتخاباتي کمیشن د پنجاب انتخابات د 1 اپریل نه 8 اکتوبر ته وځنډول او د تحریک انصاف په ډېر خفګان او اعتراض هم دی. خو بیا هم دوی خوشبینه دي که ټولو سیاسي ډلو خبره واورېده نو سیاسي اړې ګړې به ورسره ختم شي. نما شاید ریډیو په دې پوښتنه چې په تیرو وختونو کې په حکومتونو جوړولو، ړنګولو، بدلونونو راوستو، سیاسي اړیګړې پیدا کولو یا ختمولو کې سیاستدانانو داوی کړی دغه کارونه اسټابلیشمنت کوي، نو آیا د منځګړو ډله به مقتدر قوتونو سره خبره هم کوي او که څنګه چې ګینه دغه د جوړجاړي خبره کامیاب هم شي؟ حسن رضا پاشا یې دا ځواب ورکړ. ګوره د اسټابلیشمنت سره به موږ څه خبره وکړو؟ مو خو به د سیاسي ډلو سره خبرې کوو ځکه چې هغوی دي چې بدنامي کې هم او هم دغه دي چې دا ملک به سنبالوي. هم اسټابلیشمنت خو به خپل کردار ولوبوي او زیبا موږ دا ګڼو چې دې سره به بیلون کې هم سیاستدانان وي او که ګټه کوي نو هم به سیاستدانان ګټه کوي. نو ولې نه چې موږ د یو مثبت سوچ سره وړاندې لاړ شو او ټول سیاستدانان کینو او د ټولو د یو رای جوړولو کوشش وکړو
اس پہ ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کریں.
دا انتخابات دا پارا دا سورم کوڑ لخوا دا مارچ پا اولنے فیصلہ کی ویل شیو پنجاب او خیبر پختنخوا کی دا انتخابات دا دری امیشتو پا آئینی مودا کی وکڑے شی خو کمیشن دور زوران دی دغه انتخابات اکتوبر تا وزنڈاول نو که کل دا منزگرو منزگری تو کامیاب شی آیا سورم کوڑ با دا خپلی فیصلی نا پشاشی؟ ما شاید رادیو هم دا پختنه دا کراچی پونتن دا پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے وکڑا.
سیاسی جماعتیں جب بھی انتخاب میں متفق ہوئی ہیں
سیاسی ڈلی چکل هم په انتخابات متفق شوی په تیر تاریخ کې عدالتونو هغه فیصله تایید کړی دي. دا سه په 2008 کې هم شوی په دوه انتخاباتو تزي نو عدالت باید دا خبر نظر انداز کړي. مسله هغه ته پیدا کیږي چې انتخابات نه کیږي. زما خیال دا د عدالتونو مسله نه ده، خبر دا ده چې سیاسی ډلې اتفاق وکړي او څه تګلارو خو مخې ته راوړي
او کوئی لایبل تو سامنے لائیں.
دغه منځګړی چې د مارچ په 21 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره ملاو شوی هم وو. نو د حسن رضا پاشا په خبره عمران خان ورسره د سالیسی یا د جرګې په کردار سلا شوی. پاشا زیاته کړه د اتوار پورس د دوی یو پلاوی په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ یا MQM سره هم ویني. ولې د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف سره هم ډیر زر وخت وټاکي چې ورسره کینی او د جوړجاړي خبره مخ په وړاندې بوزي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وګي یو زیرې درکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ را تګ لپاره د بسونو لړۍ پیلېږي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 23 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریان په اخیری مرحله کې دي او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو هم کار روان دی. په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو او وګړو د دې بس سرویس بحالۍ هرکلی کړی او دوی وایي دې سره به ورته په تګ را تګ کې ډېر اسانی پیدا شي. تفصیل د فرحت شنواری برابر کی.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشد مومند له دفتره د مارچ په 23 په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کولو لپاره تیاریانی روان دي او په تورخم کې ورته د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار روان دی. دغه خبر پاڼه لیکي چې د بس سرویس لاندې به په جدید او معیاري بسونو کې لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او بیا اسلام آباد د کابل ترمنځ سوارلۍ زیرازي او په امیګریشن کې به هم ورته ډېر اساني پیدا کړل شي. افغان زده کوونکی متیو رحمان چې په کراچۍ کې میډیکل یا د طب زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي چې د بس سرویس سره به افغان زده کوونکو ته ډېر اساني پیدا شي.
کم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سکالرشپ یو پروګرام د علامه اقبال سکالرشپ شپږ زر سټوډنټان په پاکستانی مختلف ادارو کې زده کړې کوي او شل زره تقریبا د سدي چې غوي په خپل شخصي فیسونو باندې زده کړې کوي. موږ ته تګ را تک مشکلات ډیر او ځکه موږ تګ را تک ډیر کیږي نو تګ را تک ډیر لوی ستونزه وا او دغه بس سرویس چې دا یو ډیر ښه سہولت ده. خوشاله یو ورته امید هم داده چې د سټوډنټانو پکې خاص خیال وساتل شي د غوي پاملرنه وسی او اوس په ان شاء الله دغه ستونزې چې دي تر څنګه ډیر اسانه شي.
په پیښور کې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس یوې شخصي کمپنۍ مالک نثار خان وایي چې د بس سرویس سره به افغان ناروغانو او سوداګرو ته هم ډیر سہولت پیدا شي.
بیمارانو ته، بوډاګانو ته، دا به غریب عوام ته ډیر زیات سہولت دی. بالخصوص زمنګ د دوو ملکونو په مینس کې به د تجارت او د دوستۍ یو نشان وي. نو د دې کرایا والا سره مې تاسو ته ویل چې زیات نه زیات 900,000 روپۍ په کار دي پاکستانی خلک جری بسونه په کار دي او دا دوستی قائمول په کار دي. امید می دی الله پاک دا سدا په دغه سیستم ډیر خو چلیږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه بس سرویس په 2018 کې هغه محل تړل شوی وو چې کله په تورخم د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوی و. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د پېښور او تورخم ترمنځ د بس سرویس لپاره سکیورټی پلان تیار کړی او په دې لړ کې پولیسو، سپیشل برانچ او د ترانسپورټ بای محکمې سره په بیا بیا غونډې کړې دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د سویلي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د پوز یو لوړ پوړي چارواکي د وجنې پلټنې وکړي. د پاکستان پوز د مارچ په 21 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی برکی د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې تر برید لاندې راغلی او هملته ووجل شو. په دې اړه تفصیل نور اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د سویلی وزیرستان کنی ګرم سیمه سره تعلق لارین کوي. د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژلو پلټنې نتیجې نه دا قوم خبر کی. په دې برعکس د سویلی وزیرستان کنی ګرم سیمه یو مشر عارف برکی ویایي
خطے دے ہر چھا خیال ستلائی دے نو پدا بندے ازربادی ہائی گرامن ہائی خپا ہائی او دا سے افسار سرا بریگیڈیر لیول سڑائی چکیم بھی آغا دا سے دے ہٹ کول یا دا سے شوٹ کول شہید اول دیر سولے سرا مخو مخکیزی شہر آخر تو وجہ دوں نو دا سولی نا دے دے ہر چھا پا ذہن شدی ہر سوائی بدا تیارک شدی شہر آخر ویلے.
د سویلی وزیرستانه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایي چې د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژل کېدلې پیشې په باره کې د وزیرستان د خلکو په زړینه کې شک موجود دی.
دغه سړی په وجه سره د میژ ډېر زیات امیدونه وي ها چې کېدای شي د ده په وجه سره د میژ حیطا د امن سبب وګرځي، ځکه چې د ده رایه د ده مشوره چې موږ سره کې مانس کړی و د خپل حیطې د حفاظت د سره ډېر سوچ و او ویس یاره بس د میژ خلچ سره وکړې ده دا راکافي دی. زه مې کوشش دادی چې دا علاقه شتي د دغه شاین د رانه بد شي. دا ته میژ چې وي تا د میژ داسې روپۍ کې ډېر محفوظ نه دی، دا نه معنا دا شوه چې بیا هېڅوک محفوظ نه دي، نو د دغه د تحقیق وشي.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین چې په 28 مارچ په خپل د بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژل کېدلې زوی ته ورغلی و او د دغې پیشې پلاټنې په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د پاکستان پوز عامه اړیکې دفتر ایس پی آر له طرفه په 28 مارچ جاری کړي شوي یوه بیان کښې ویلي شوي دي چې د مارچ په 28 د سویلي وزیرستان انګوراډا سیمې سره نږدې د وسلولو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی و او د دغې خفیه ادارې 9 نور سرتیری په دا برید کښې پرهرجلی شوي وي، خو تر دا وخت پورې د ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی بنه د برید ذمهوري یا چا هم قبیله کړې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې حکومت اعلان کړی و چې د روژې په میاشت کې بعد ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي، خو د دې باوجود ولس شکایت کوي چې د پېشمنی او روژې ماتې پخلی لپاره ګیس نه وي. د سوی ګیس محکمې په دې لړ کې مهالویش جاري کړی و چې په روژه ماتې او پېشمنی کې به د ګیس لوډ شیډنګ بیخي نه کیږي، خو د پېښور ځینې اوسېدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د سوی ګیس محکمې دعوی ناسمې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل شبیر احمد جان نه.
د پېښور آسما وایي چې کور کې د پخلی ټوله ذمهواري د دوی په سر وي، نو پخلی په اور کېږي او هغه نه پېشمنی کوي او نه په روژه ماتی کې.
ګیس خو نور کلم نه، خو چې روژه شروع شوې ده نو ټوله ټوله ورځ نه، نو د یوې زنانه په سر خو د کور ټوله ذمهواري او دغه ذمهواري هم په سر ده چې د کور ټولو خلکو له هغه د روژه ماتی دپاره تیاری. نو اوس بېګا ګیس نه و روژه ماتی پورې، سبزیانې راته کټ شوي پاتې شولې، پکوړو دپاره مې مساله تیاره کړې وه هغه راته داسې پاتې شوله. په وړو کې ګیس باندې ما ډېر کوشش وکړو چې زه څه وکړم، خو په هغې باندې ټایم هم ډېرو لګېدو، روژه ماتی ما هغه شانتې تیار نه شو، نو ډېره زیاته مسلې راته، ډېره زیاته پریشانی راته. ټوله ټوله ورځ انسان روژه، نو غواړي دا چې روژه ماتی ښه طریقې سره تیار شي، روژه ماتی را باندې هم ګډوډ شي، لیټ کېناست روژه ماتی ته، نه صحیح دعا وکړه او نه هغه شانتې هغې نه هغه خوند واغستو.
دا چار سړی محمد وصال وایي چې کله لرګو او دړو پسې ګرځي او کله سلینډرو پسې.
نن سبا د ګیس ټولو خلکو لپاره ګټه مسله پی جوړه شوې ده، که پېشمنی کې وي هم ګیس بند وي او که روژه ماتی کې وي هم ګیس بند وي، نه څوک پېشمنی په صحیح طریقه باندې وکړي نه روژه ماتی په صحیح طریقه باندې وکړي.
انیلا چې پېښور کې روزګار کوي او بیا په یو هاسټل کې اوسېږي وایي چې په هاسټل کې خو بل متبادل بندوبست هم نشي کېدی چې پرې پخلی وکړي.
مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي، بیا هم مونږ سره بله لاره هم نه چې مونږ په هغې باندې ځان ته سحری تیار کړو، نو که صحیح نو وخورو او که نه نو بیا مونږ داسې په نهاره باندې روژه نیوو، ځکه چې روژه خو پرېښودی نه شو، نو نیول خو لازمی دی. نو که ټوله رس کینی نو بیا خو دی افطاری او سحری ټایم کې پکار دی چې گیسی.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس د گیس سانګ مشر پرویز خټک مشال لیډو ته وایي چې دا صبح د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي، نو بیا ولی خلق پازا بول کیږي.
په خیبر پختونخوا کې پروډکشن چې دی نو 500 ملیون ایم ایم سی اف ڈی دی او دلته کې کنزمپشن چرې هم لکه په یخنې کې چې زیات استعمالی نو د 300 نه زیات شوی نه دی، خو هغه باوجود لکه تاسو وګوري دې ټیم کې هم لکه مطلب پرشر کمی دی، په هغه کو په سی این جی سټیشنز کې دی، کو په انډستری کې دی، کو په کورونو کې دی، نو موږ نه پوهیږو په دې خبره باندې، یا خدای انت انتہائی ناکامی دا د ایس این جی پی ایل چاغه مونږ ته زمونږ گیس نشي را رسولې.
بل خو سوی گیس محکمه خیبر پختونخوا کې او مشر قیصر مسعود لخوا پدېړه د مارچ په 28 ټولو صوبې کې ضلعي افسرانو ته د نوټس د لارې هدایت شوی چې د پښمنۍ په وخت کې د درو نه تر سهار 8 بجو پورې او ماخام رو جماعت لپاره د سهار نه تر ماسخوتن 8 بجو پورې کورونو ته گیس مکمل ورکړل شي، او که چاته ستونزوي نو د محکمې په ویاړیا هیلپ لاین یو نه نه باندې هم ولس دوی ته زنګ وهلی شي. خو د ملک د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې هم دغه د پخلی په وختونو کې خلکو ته د گیس د نشوالي او یا د کم فشار شکایتونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ سات کې ودرته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو یو شمېر نور راپورونه چې پکې په نړیوالو موضوعاتو هم ځینې راپورونه دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو. خو اول د خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې ویلي دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی ټاکنو لپاره متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي. پرون په لیکل شوی دی لیک کې راغلي باید د انتخاباتي کمیشن سره مرستې وشي چې دغه شان د سپریم کورټ پریکړې څخه سرغړونه ونه شي. په پاکستان کې د مدني ټولنې فعالانو یو ډلې د حکومت او تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سیاسي جوړجاړۍ لپاره هڅې پیل کړې دي. دا خبره د فعالانو ډلې یو غړی او د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل مرستیال مشر حسن رضا پاشا پرون مشال ریډیو ته کړې. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو شواروس کې د بارانونو په تازه لړۍ کې څلور کسان وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې ویان تیمور خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغو کې زیاتره مرګ ژوبله د کورونو راپرېوتو له امله رامنځته شوې ده. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې په پاک افغان دوستای بس سرویس پیلولو لپاره تیاریاں روانې دي او په دې لړ کې به تورخم کې د یو ځانګړي ټرمینل په جوړولو کار زر بشپړ شي. دا خبره د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومند پرون په یو بیان کې کړې. د امریکا ولسمشر ویلي چې امریکا له ایران سره د جګړې په لټه کې نه ده، خو په شام کې به د امریکایانو ساتنه کوي. بایدن وروستو له هغه چې په شام کې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک سره د تړلو ډلو په ځایونو د غچ اخیستونکي هوایي برید امر ورکړ، وویل چې امریکا چمتو ده چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره په کلکه اقدام وکړي. پرون افغانستان په لومړی وار پاکستان ته په شل اوریدا کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې پرون د درو شل اوریدا سیالو په لومړی لوبه کې پاکستان ټاس وګټلو. لومړی بیټنګ وکړ پاکستان په ټاکل شوي شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو دوه نوي منډې جوړ کړې. په ځواب کې افغانستان دا هدف په 18 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو ته یو نړیوالې موضوع د تاسو پام راګرځوم. د اوکراین په ختیځ بخمت خار کې جګړه لا هم دوام لري. که څه هم د جګړې په کرخه کې د روس د وړتیا او د کمیدو داوی شوي، خو عملا د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت په اوکراین کې د روس او اوکراینی سرتیرو له خوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وجلو په اړه اندېښنه خبدلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو له درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفتکا، مارینکا او شختارسکا کې 950 وسلوال بریدونه شوي دي. په تیرو څو اونیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه. له دې یوه ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعا و پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتني یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسي پسرلنۍ برید اوج ته رسېدلی دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخ ته وړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یوه نظامي هلیکوپټره مې 24 راغورځولی ده. دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو لوري نه ده تایید شوی. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24مه راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوي دي، څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنګي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالتیدا بوګنر د اوکراین په پلازمېنه کیف کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روسیو کې څو وژنې دواړو خواوو ته ثابت کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کېږي. د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
کو. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د نجونو سکولونه کولاو کړي. په دې اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی چې د یوې افغان نجونې په غږ پیلېږي.
مختص زه په راتلونکي خبریال سمم، خدای هدف اوس د خوب په شان راته ښکاري.
په غزنی کې د یو دولتي ښوونځي د زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل له تیرو دوو کلونو راهیسې یې خپل ښوونځی په سترګو نه دی لیدلی او په کور او کلي کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا ترې درس ووایي. د زده کوونکي وایي هیله یې درلوده چې زده کړې وکړي او یوه ورځ خبریاله شي، خو په وینا یې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله یې دا هیله یوازې هیله پاتې شوه. د کونکي ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې هم مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی. ډېره ناهیلې شوې یم. نه په کور کې داسې څوک راسره شته چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي، او نه مې هم په سیمې او کلي کې داسې کورسونه شته چې زه په هغو کې درس ووایم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي، ځکه که مکتبونه بند سي نو وطن به مو بیا څو پیړۍ شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلي دا او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
دا زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړي ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه لاس وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلهمند راتلونکي څخه محروم کړي دي. اغلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کېږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن 15مه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د امریکا مرستیالي ولسمشر په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړلو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. کاملا هیرس په ورته وخت کې وویل چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف وایي چې تر شپږم ټولګي وخت کته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې عمله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هارس زیاتوي چې متحد ایالتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحد ایالتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
دا نجونو زړونه په لومړیو ټولګیو کې ماتېږي ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم پکې بند دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالو کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په مالي مرسته د څښاک اوبو و پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا اوسې مو خلک چې یادوي پروژې پکې پلي شوي خوشحالي څرګندوي او لاړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی نورو ستونزو په حلولو کې هم ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په سیمه کې زموږ د خبریال نجیب لالو خیل پر راپور.
د پکتیا ولایت په مرکز همدارنګ احمد آباد، ازیاریوب، دنده پټان، میرزګه، لجمنګل او سمکنه یو ولسوالۍ کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لخوا د څښاک د پاک اوبو و پروژې پلي شوې. د دې برنامه مسؤلین وایي چې په یادو پروژو کې 1450 کورنیو همدارنګ د و باب خوانځیو زرګونو زده کوونکو ته د څښاک پاک اوبه برابرې شوې دي. مسؤلین زیاتوي د څښاک د پاک اوبو په دې و پروژو شاوخوا 6.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی. د پکتیا د ملند علي خیل اوسیدونکي فریق الله آزادۍ راډیو ته وویل
د پاک اوبو په برخه کې درته ویل سم چې موږ داسې یو وخت چې ډېر لري ځایونو ته په پاک اوبو په ستلو نن الحمدلله د پاک اوبو دغه سیستم او پایپ زمون کورونه تر غلای ده او په خاله دینه موږ د پاک اوبو سه استفاده کول یم لکاریزونه کوله سدیاله سرلسه او ساګانو نه کوله سی هغه ډیر سخت ناروغي را منسته کوله صحت ته ډیر زیان رسو.
د څښاک د پاک اوبو نشتون د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو په شمیر خوانځیو کې همشته. د ملن خوانځي او زکونکې علي رحمان وایي
موږ کله مکتب ته تللو یا بوتل کې وډیو بو یا کله ډیر تیګ شو مکتب نه واته راتلو کور ته کور کې ومن داسې پاکی اوبه نه وی نو کله وڅا ته چې ډیر لر ته شکر الحمدلله اوس کور ته ته مکتب ته زموږ کور ته راغلی دی اوبه او دا ډیر صفا اوبه دي.
د پکتیا اوسیدونکو وایي د اوبو په خوا کې دوی نوري هم ډیر ستونزې لري او لاړوند دوی دارو او مؤسسات وغواړي چې د هغو ستونزو په هواري کې هم سره مرسته وکړي. د میلان یو بل اوسیدونکو بشیر احمد وایي
په کلي کې نور هم ډیر مشکلات لرو زمونږ لارې ډیرې بیکاره دي د بارانونو د ورښت له وجې نه لارې ژوبلې شوې دي زمونږ مکتب او کلینیک هم له مشکلاتو سره مخ ته هغه مشکلات طرفه شي. نور داسې په کلي کې د ځوانانو ډیرې ستونزې لرو سي هغوی ته باید یو داسې زمینه برابر شي چې هغوی کار وکړي روزګار وکړي او د ځان لپاره د آینده لپاره یو څه برابر کړي.
بل لور ته سیمه ییز چارواکي کلیوې خوا د یونیسف په واسطه د دې پروژو پلي کېدل یو ګټور کار بولي خو وایي اوس هم د پکتیا په مرکز او ولسوالۍ کې د خلکو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه ډیره ده. د پکتیا د کلو پراختیا ریاست یو تن مسؤول عبیدالله احمدزی وویل
په پکتیا کې په لرې پرتو ولسوالیو کې ورسره په مرکز کې د پاکو اوبو
تر دې رسیدګي لپاره خلک ډیر زیات کمک سره مخ دي، مګر تل بار بار غوښتنه له یونیسیف سره ورته نورو موسساتو سره دولتي اداراتو سره مو غوښتنه ده د دې لپاره چې خلک له مختلفو امراض او آفتونو څخه وژغورل شي، او خلک په خپل کور کې او زده کوونکي په مکتب کې په کلینیکونو کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. ورته پروژې نورې هم په پکتیا ولایت کې تطبیق شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي په نوي پیل شوي ښوونیز کال کې یو شمېر مؤسسو ادارو ورسره د څښاک د پاکو اوبو د 15 نورو پروژو د پلي کېدو ژمنه کړې چې د هغو پروژو په پلي کېدو سره به په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اوبو ستونزه تر ډېره راکمه شي.
د مشال رادیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پختنخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلونی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو ننګرهار ته له پاکستان څخه ستانه شوی کډوال د طالبانو له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنېدو سره سم ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوي، خو تر هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې کړي دي. بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ د استوګنې لپاره پلاټونه وویشي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
ننګرهار ته له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال وای هیواد ته له راستنېدو وروسته څه ډول چې لازمه وه هغه شان مرستې ورسره نه دي شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د راستنېدو پر مهال ورسره په تورخم کې یو اندازه مرسته شوې وه، خو له هغې وروسته ورسره نه حکومت او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې کړي. دوی له حکومت نه غواړي چې د استوګنې لپاره ورته نمرې یا پلاټونه ورکړي. د اسمت الله په نوم یو تن چې کورنۍ له پاکستانه ننګرهار ته ستنه شوي او اوس په جلال آباد ښار کې د کرایه په کور کې اوسیږي وایي د شمامود په نوم یو بل تن چې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی له بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وایي په تیر یو کال کې په سلګونو راستنو شوو کډوالو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ د استوګنې لپاره نمرې یا پلاټونه ویشلي او په پلان کې لري چې پاتې هغو ته هم د استوګنې لپاره نمرې وویشي.
نمرو د ورکړې خبره دا ده چې موږ درې ښارګوټي لرو: شیخ مصری، چمتاله او خانقاه. خانقاه اویا فیصده کار یې تقریبا بشپړ شوی د نقشې په حسابه. دا نور باندې به هم کار کېږي. موږ وزارت سره بیا بیا خبره شریکه کړې ده. په غصب شوی دی ډېر په دې ښارګوټو کې، هغه به تصفیه کېږي. تصفیه هم روانه ده انشاءالله، او نمرې به خامخا ورکول کېږي. دوی د انشاءالله د امارت اسلامي هغه اعلان او طرحې ته منتظر اوسي.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې د پاکستانه ننګرهار ته تر 3000 پورې کورنۍ راستنې شوي چې ځینو هغو ته یې د حرفوي زده کړو ترڅنګ د استوګنې لپاره نمرې ورکړل شوي، خو راستنې شوي کډوال بیا د سرپناه له نشوالي او د بیروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر قبایلی دی لکی د مایند یا قانون د مالکانو اتحادیه وایي چې قانوني لوازمات پوره کړي خو انتظامیه ورته د سوداګری د باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي. د نوموړي په وینا په خیبر کې د سکرو د رایستلو لپاره خوښه یو سل اویا ټیکی منظوري شوي خو لا تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی ځکه چې انتظامیه د کمرشل باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي. بلخوا د باړې او تیرا مرستیال کمشنر شهابالدین خان وایي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو د کار لپاره نوې طریقه کار جوړ شوی او د امنیتي ادارو د اجازې نه وروسته په قانونو کې د کار لړۍ روانه شوې ده. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری نه اوري.
د خیبر ضلع ماین ضیا قانون اتحادیه مشر ارشد علی پردی د مارچ په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرا کې د سکرو یا کولې راوستلو لپاره قانوني عمل سرته رسولی خو تر اوسه د کمرشل یا سوداګریزو بارودو استعمال اجازه نه ده ورکړل شوې. ای
ایل 04 چې کوم د ایکسپلوسیو لایسنس ته دی لپاره چې کومه ایسوپی جوړه شوې په دې ایسوپی باندې موږ تقریبا ټول خپل لوازمات پوره کړی دي هغه ایسوفی فالو کړی د هغه باوجود ایڈمنسٹریشن نه دې د پاره سیریس چې دا موږ له ایشو کی او موږ د دې په ذریعہ باندې خپل کارونه شروع کو. په خیبر کې به تقریبا 170 پورې لیزونه ګران شوي وي چې څومره لیزونه شوي په غوی باندې کار نه دی شروع شوی ځکه چې په پروفیشنل طریقه چې ته کار شروع کې نو د مشینری سره سره و تاسو لا د ایکسپلوس ضرورت هم پیهیږي. حکومت په دې کې ډېر د سستروي نه کار اخلي حالانکه په قانون کې د ډی سی ساده پاور ده چې دا هر یو لیس هولډر له ایشو کی.
په تیرا کې د سکرو د یو ماین مالک اصغر خان اپریدی وای کهل تا دا کاروبار پیل شي نو په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
په زرګونو مزدوران دي دا غوي چې کندې کبلې علاقې کې دا کار چالو شو او ته روزګار ملو شي د کندو رندو او دا غوي به پکې چې کم دی ورته دا غوي چوله به بل شي او بل به د علاقې کې استحکام راشي خوشحالي به راشي بدمنی به ختم شي پکې مونږ ته زر تر زر دا شی راکي دا لایسنس راکي او مونږ په کار چالو کو.
د باډي او تیرام رستيال کمشنر شهابالدین خان د مارچ په دروښتمه مشه ریډیو تا په یو لیکلی را لګلی پیغام کې ویلي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو کار شروع کولو لپاره اوس نوی ایس او پیز یا طریقه کار جوړ شوی او دا غی لاندې مو د دغه کاروبار کوونکو په اسنادو تر ډیره حد پورې کار کړی خو یوازې ځنې امنیتي ادارو نه تاییدول پاتې دي چې غوی وګوري نو بیا به د کار کولو اجازه ورکړو. تیرا د پیښور نه په 600 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو او مدنیاتو ډکه سیمه ده چې اوس په دې وروستو کې ورته د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوې. تیرا کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي او هلته میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې د حکومت عملداري او امن یې پکې بحال کړی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د مارچ په 23 د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شلوري د لوبلړ په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه. لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې.
کنڈیشن ہمارا بالنگ کو اور پاور کنڈیشن کو مطابق
د پاکستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکی یې هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان 9 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 2 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او ربی ساحل هم 2-2، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمان الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځېدل، او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په ویل وړ شپږیزه سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوب لړۍ لوبوي.
مشال ریڈیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختنخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې خلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو ستاسو روجی د ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راخلی. نن به واوري روجا او تراویل یو بل سره څنګه تړلې دي، تاسو به خبر شئ چې د تراویل مونږ له جمعې سره کول په کاروي او کنا، د جمعې سره کول په کاروي او کنا، یوازې هم کېدای شي. په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژې مبارکه میاشت د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د گناهونو د توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصيږي، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار ده دا چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمون پټولنه کې شته دي، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا ده بعض خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي، نو دا خبره خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحر فان فی السحور برکتا. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو اوی 2 بجې پاتېږي، 1 بجه پاتېږي، 1:30 بجه پاتېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا ویده شي. دا غلط خبره ده. ولې ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څښو. دا د شین چای څښل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې ویده شو په معدې باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون دا دی چې اوسړی ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غره خبره امدا ده چې یو سړی پیشنمه ناوخته وکي په داسې انداز باندې چې کله د چیو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي، پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټول نه غوره ټایم دی. او یا که مثلا د هغې نه یو څو دقیقې مخکې یو څو رکاته تهجد منځو کې، ځکه د خوبه راپاسېدلی دا یو ښه موقعه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او د هغې نه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریڈیو اورئ.